آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د موجوده سیاسي جوړښت په تثبیتولو کې مهم رول لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ایران یوه غټه اشتباه کړې ده او نن په کابل کې د مهاجرینو نړیوال ورځ ولمانځل شوه.
په ولسي جرګه کې د دغې جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د روان جنجال په هکله د امریکا سفیر جان باس وویل:
موږ د انتخابي پارلمان په غړو غږ کوو چې دوی خپل پارلماني مسؤلیت ادا کړي د کوم لپاره چې دوی انتخاب شوي دي.
د ایران او پاکستان څخه د افغان مهاجرو وتل دوام لري. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیاله وایي:
ما حدود 2.5 میلیون مهاجر د ایران داریم و حدود تقریبا عین عدد د پاکستان.
2 میلیون افغان مهاجر په ایران کې لرو چې تقریبا همدومره په پاکستان کې هم لرو.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت خاص رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مشر او د عمومي منشي استازي تداموچی یماماتو ویلي چې د سپتمبر د 18 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات به د افغانستان د دیموکراتیک سیاسي جوړښت او مشروعیت د بیا تاکیدولو او تصدیقولو لپاره یوه مهمه موقع برابره کړي. تداموچی چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په باب وینا کوله زیاته کړه چې افغانانو د خرابو امنیتي شرایطو او ګواښونو باوجود د انتخاباتو له لارې د خپلو سیاسي مشرانو غوره کولو له بهیر سره دوامدار تعهد ثابت کړی دی. هغه ویل چې نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. تداموچی وویل:
The minds of the Afghan people and the international partners.
د افغانانو او نړیوالو ذهنونه د مذاکراتو لالارې یوې روغې جوړې ته تیار دي. دا موقع باید له لاسه ورنه کړل شي. د امریکا او طالبانو خبرې د نړیوالو په ملاتړ دوام لري. افغانستان او متحدین یعنی قطر او جرمني د بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر میرمن عادله راز ویل چې افغانستان دا وخت په یو ډیر حساس پړاو کې واقع دی او له بده مرغه طالبانو تر اوسه لا سولې ته خپل ژمنتیا نه ده ښودلې او د روژې په میاشت کې هم د بېګنا ملکیانو وژنې دوام وموند.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي نن د پنجشنبې د ورځې په سهار د دغه ولایت مرکز د جلال آباد ښار کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل:
د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې مربوطاتو کې د پنجشنبې په ورځ سهار شاوخوا 9:30 بجې سړک غاړې ځای پر شوو چاودونکو توکو په درسن ډوله موټر چاودنه کړي. په دې پیښه کې یو کس شهید شوی دی او 10 نور ټپیان دي چې د 3 تنو ټپیانو حالات نازک دي. په ټپیانو کې یوه ماشومه 6 کلنه د اهل هنود انجلۍ هم شامله ده. د پیښې د پاتو 10 ټپیانو درملنه په بیړین ډول روانه ده. وضعیت د ډاډ وړ دی.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست هم دا تصدیق کوي چې حوزوي روغتون ته 10 ټپیان ورول شوي دي چې د 3 تنو روغتیا حالت نازک دی.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران یوه ډیره غټه اشتباه کړې. ټرمپ په ټویټر کې په داسې حال کې دا خبره کړې چې امریکایي چارواکو د ایران د پاسداران انقلاب لخوا نن د پنجشنبې په ورځ د هرمز د تنګې سره څیرمه د یوې بی پیلوټه ډرون الوتکې د راغورځولو خبر تصدیق کړ. دواړو خواوو په دې اړه مختلف رپورټونه ورکړي چې آیا د ډرون الوتکه د ایران په فضايي قلمرو کې وشتل شوې او که نه د نړیوال فضايي قلمرو له پاسه د پرواز په حالت کې وشتل شوه. ایراني مامورانو ویلي دي چې دغه پیښه دغه هیواد په فضايي حدود کې دننه شوې، خو امریکایي مامورانو ویلي چې الوتکه د نړیوال هوایي قلمرو په حدود کې وشتل شوه. د ایرانیانو د وینا له مخې د آر کیو څلور ګلوبل حق ډوله دا بی پیلوټ الوتکه د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د هیواد په لویدیځ ولایت هورمزګان کې د هورمز له تنګې سره تیرمه راغورځولې ده. یو امریکایي مامور وویل چې د ایم کیو څلور سی ډوله راغورځول شوي الوتکې د هورمز د تنګې د پاسه پرواز کاو. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یوان امریکا غږ ته وویل چې یوې امریکایي الوتکې هم د ایران په فضايي حدود کې دننه پرواز نه کاوه.
په عین وخت کې د ای پی خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې په داسې حال کې چې د امریکا ډرون الوتکې له وشتل کېدو وروسته د فارس په خلیج کې د ایران او امریکا نظامي جنجال مخ پر زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو مرکزي قومندانۍ د ایرانیانو بې موجبه حملې خندلې دي. د امریکا د مرکزي قومندې مرکز بیانوی الوتکه په نړیوال هوایی قلمرو کې پرواز کوي چې ایرانی ځواکونو د فزانه فزاته توغندې ورکړ او وی وشته. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو ته د هغه هواد د هوایی قلمرو نه د سرغړاون په خلاف خبرداري هم ورکړی دی. او تازه خبر په دې کې دا دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دا چې امریکا ادعا کړي چې ایران د امریکایي بی پلوټه الوتکه وشتلې دا دروغ دی.
د هنګری یو جنایي محکمه نن د پنځمبه پر ورځ د یو افغان په شمول د انسانانو څلور قاچاقلونکي د یو بیا کډوالو د مرګ لامل په عمری بند محکوم کړی دی. د ریپورت تفصیل د فیضی صافی په ریپورت کې واوري.
دا کسان د هغه کډوال د مړو پیدا کېدون وروسته نیول شو چې په ولاری کې اوتریش ته انتقالېدل او پر یو لوی لار باندې د کثافاتو په ځای کې غورځول شوی وو. قاضي اریک میزولاکی ویل چې محکمې د انسانانو د قاچاق اصلي تورن او د بان افغان مشر سمسور لاهو د بند موده په ابدي حبس بدل کړه. سمسور لاهو او د هغه درې بلغاری ملګرو د لارې په اوږدو کې د کډوال د پلپسې غوښتنه سربیره د لارې موټر دروازه نه خلاصه کړي چې له کبله هوا بنده شوه وه. محکمې همدارنګه د قاچاقوړونکو د دغه شبکې لسنور غړي په څو کلونو زندان محکوم کړل. په مړو کې 950 نارینه، 8 مېرمنې او 3 ماشومان شامل وو چې زیاتره د افغانستان، سوریې او عراق اتباو.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. سعودي عربستان وایي چې د یمن حوثیانو د دغه هیواد د اوبو د پاکولو پر یوې فابریکې توغندی ورکړی. د سعودي چارواکو په وینا په دغه پیښه کې مالي او ځاني تاوان نه دی اوښتی. د سعودي دولتي خبري اژانس اس پی اے د پوځ د یوان ډګروال ترکی المالکي له قوله وویل چې توغندي همدا د چهارشنبې په شپه ناوخته وشوه.
نن د ماجرو نړیوال ورځ په کابل کې د اجرایه ریاست په ودانۍ کې ولمانځل شوه. د افغانستان د ماجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دې نړیوال ورځ د لمانځلو په مناسبت جوړ شوې غونډه ته په وینا کې وویل چې د ماجرو د قانون یو مسوده ترتیب شوې ده او د روان لمریز کال تر پای به ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي. په دې غونډه کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سربیرا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماجرینو د عالی کمشنری رئیس کارولاین اوین بیرن هم د افغانستان دننه د بیزای شو کسانو او له هیواد نه په ایران او پاکستان کې د شاوخوا 15 میلیونو افغان ماجرینو په وضعیت خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د ماجرت د نړیوال ادارې IOM د رپورت لمخې یوازې په 13 میاشتو کې ایران 110,000 افغانان له هیواد نه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
او په داسې حال کې چې د مکسیکو د سنا مجلس د امریکا او کاناډا سره نوي تجارتي موافقات توسیق کړي، امریکایي او کاناډایي مشران هم د دغه تجارتي موافقې د منځرولو په باب مذاکرات کوي. دا نوې موافقه چې د مخکنۍ تجارتي موافقې یا نافتا ځای نیسي، د امریکا کانګرس او د کاناډا پارلمان هم باید منظوري ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو نن د پنځمبه پر ورځ واشنگټن ته راغی او توقع ده چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره به د دې نوې موافقې په شمول د مهمو موضوعګانو په باب خبرې وکړي.
د چین یوې محکمې نن د پنځمبه پر ورځ وویل چې د انټرپول پخوانی رئیس منګ هونګ وی چې دا وخت په چین کې قید دی، د څه باندې $2 میلیونو بډو په خوړلو یې اعتراف کړی دی.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل د هم د دې خبرونې لومړی رپورت په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان په ولسی جرګه کې د دغې جرګې د رئیس پر ټاکلو په روان جنجال باندې ژوره اندېښنه ښودلې او وکیلان یې غوښتي چې خپل قانوني وظایف سرته ورسوي په ولسی جرګه کې د نوي رئیس د ټاکلو پر سر جنجال نږدې یوه میاشت مخکې پیل سوی په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري
په ولسی جرګه کې دغې جرګې د رئیس ټاکلو په سر روان جنجال چې له امله یې تېره ورځ یو ځل بیا د وکیلانو د دوه ډلو ترمنځ د اخو ډب او سپکو سپورو د ویلو سبب شوی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ورته غبرګون ښودلی دی سفیر جان باس د پنجشنبې په ورځ د امریکا په سفارت کې یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې په دغه روان جنجال د خپل حکومت ژور خفګان څرګند کړ او له وکیلانو یې وغوښتل چې د خلکو د منتخبو استازو په توګه دي خپل قانوني مکلفیتونه سرته ورسوي
پارلمان په غړو غږ کوو چې دوی خپل پارلماني مسؤلیت ادا کړي د کوم لپاره چې دوی انتخاب شوي دي
سفیر جان باس ویل چې په ولسی جرګه کې روان جنجال د افغان امنیتي ځواکونو په فعالیت چې افغانستان لپاره قرباني ورکوي هم اغیزه کوي هغه د ولسی جرګې لاسازو وغوښتل چې خپل منځو کې دي د کرکیچ او جنجالونو پر ځای په متحد ډول د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي سفیر جان باس ویل چې افغانان هم د دغې ستونزې ژر هوارول غواړي د امریکا سفیر د ولسی جرګې له غړو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې لا هم د دغه جرګې غړي د خپل رئیس د ټاکلو په سر پر یو میکانیزم باندې موافقه ته نه دي رسیدلي د چهارشنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي د ملاتړ وکیلانو ترمنځ هغه وخت اخو ډب رامنځته شو چې کله د ښاغلي رحماني ملاتړ وکیلانو په زور د جرګې د رئیس په څوکۍ د ښاغلي رحماني د کینولو هڅه وکړه چې د ښاغلي اصولي ملاتړ وکیلانو یې مخه ونیوه په دغه اخو ډب کې د ولسی جرګې د رئیس میز او څوکۍ هم یو شمېر وکیلانو ماتې کړې او پر میز پراته اسناد یې وشیندل نن د پنجشنبې په ورځ ځینو سیمه ییزو رسنیو د دغې لانجې په هوارولو کې د مداخله پاړه خبر ورکړیو رسمي د رسنۍ ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی سری محکمې څخه غوښتي چې د ولسی جرګې روان لانجې ته دي قانوني حل لار ولټي خو د جمهور رئیس وایند هارون چخنسوري دا راپورونه رد کړی دي په ولسی جرګه کې دا جنجال د خبرګولي په دوهمه هغه محل راپیښ شو چې کله د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ د رئیس د څوکۍ د ګټول لپاره ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې په دوهم پړاو کې په تالار کې حاضرو 250 وکیلانو میر رحمان رحماني ته 130 او کمال ناصر اصولي ته چې دغې ورځې د نصاب له مخې د ریاست د څوکۍ ګټلو لپاره 130 رایو ته اړتیا وه د پلټونو وروسته څرګنده شوه چې ښاغلي رحماني ته یوه داسې رایه هم ورکړل شوې چې د وکی د نښې تر څنګ د صفر یو بل توری هم پرې لیکل شوی دی د میر رحمان رحماني پلویان دا رایه سمه خو د هغه مخالفانې ناسمه ګڼي چې ورسره د ولسی جرګې ذریع د ټاکلو جنجال هم اوږد شوی دی ټاکل شوي چې وکیلان به د شنبې په ورځ بیا پر دغې مسلې په ولسی جرګه کې بحثونه وکړي خو یو شمېر وکیلان وایي چې دوی دا نه ګڼي چې دا ستونزه به ژر هواره شي او دا ځکه چې د دغو وکیلانو په وینا دواړه غاړې پر خپلو دریځونو همداسې ولاړې دي خو د ولسی جرګې د سې شنبې د ورځې یو موقت منشي عبدالروف انعامي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دی تمه لري چې د شنبې په ورځ به دې ستونزې ته هوارې وموندل شي عبدالروف انعامي وویل د سې شنبې په ورځ دواړو خواوو پر لانجمنې رای باندې په سري ډول د بیا ټاکنو سره موافقه کړې وه خو وروسته د ښاغلي رحماني پلویان د سري ټاکنو ترسره کېدو سره مخالفت وښود او جنجال دوام وموند
اگر فردا روز شنبه اعظمی نقشه
که چیری د شنبه په ورځ د همدې نقطې څخه چې مونږ د جنجال سره مخ شو پیل وکړو زما په نظر حل یوالاره پیدا کیږي
پدې ورځ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوی پارلمان پرانیسته خو په ولسی جرګه کې د رئیس ټاکلو د جنجال لامل تر اوسه د ولسی جرګې په ولسمه دوره کې پر هیڅ یو موضوع باندې بحث نه دی شوی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی یاماتو وایي چې د افغانانو د نړیوالو ذهنونه د مذاکراتو له لارې یوې موافقې ته تیار دي چې دا موقع باید د لاسه ورنکړل سي په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز ویلي چې تر اوسه طالبانو سولې ته خپل ژمنتیا نه ده ښودلې نور تفصیل په راپور کې واوري
په افغانستان کې د یوناما مشر تدامي چې یماماتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه د افغانستان په اړه پی وی وینا کې ویلي چې نړیوال باید د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي خاغلی تدامی چې وایي چې په افغانستان کې د سیاسي وضعیت تضمین باید وشي او د دې ډاډ ترلاسه کړی شي چې د سولې روان مذاکرات ښه نتیجه ولري
The minds of the Afghan people and the international partners
د افغانانو او نړیوالو ذهنونو د مذاکرات ولاره یوې روغې جوړې ته تیار دي دا موقع باید له لاسه ورنکړل شي د امریکا او د طالبانو خبرې د نړیوالو په ملاتړ دوام لري افغانستان او متحدین یعنی قطر او جرمنی د بین الافغانی خبرو لپاره کار کوي.
خغل تدامی چې وای چې روان مذاکرات کې دیش داس خلک سره یو ځای کړ چې د ټولنې د پراخو وګړو اساس تو بکړي. د افغانستان پر سولې کار کول د ملګرو ملتونو په کارونو کې تر نورو لمړیتوب لري.
Only an inclusive peace process.
یوازي هغه ټول شموله سوله به چې د شخړې ټولې خواوې کې برخه ولري ټولو ته د منلو وړوي. پاغې کې به د ښځو، ځوانانو، سیاسي او مذهبي مشرانو په شمول قربانیان هم برخه ولري. دغه ډول سوله به دوامداره سوله وي.
یوناما وایي چې د 120 کورنیو او بهرنیو استازو سره یو ځای دوی د ټاکنو او شکایتونو خپلواک کمیسیون سره د جمهوري ریاست ټاکنو ته پر تیاریو کار کوي.
The political stakes are high.
سیاسي مسائل په لوړه کچه دي او سیالي هم جدي ده. د جمهور ریاست د ټاکنو د نوماندانو په ګډون د حکومت او امنیتي چارواکو مسؤلیت ده چې د رڼو ټاکنو په ترسره کولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي چې د افغانستان حکومت په دې باور لري چې د سولې په برخه کې به ټول افغانان برخه ولري. مېرمن راز وایي چې طالبان تر اوسه سولې ته خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
The decades long conflict.
په ډېر احتیاط به د ټولو ستونزو سره سره پر دوو مهمو او حساسو مسلو یعنی ټاکنې او سولې باندې کار کوو.
مېرمن عادل راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ته وویل هغه وخت سوله ټینګېدای شي چې د ټولو افغانانو ملاتړ لزان سره ولري.
As we are engaged.
هیله من یو چې د هر اړخیزې او ټول شمولې روغې او توافق لارې د څو لسیزو ناورین په داسې توګه پای ته ورسوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. په ټولنه کې د جمهوري ریاست ټاکنې د دیموکراسۍ د ټینګښت او دوام، ښې حکومتوالۍ او د قانون ټینګښت لامل شي.
ملګري ملتونه وایي دوی له ټولو متحدینو سره په ګډه ولاړي تر څو وکولی شي خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته چې سوله ییز، باثباته او نیکمرغه افغانستان دی ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. سږ کال د نورو هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره شول. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په میلیونونو خلک په بهرنیو هیوادونو کې مهاجر دي. ډېره برخه یې په پاکستان او ایران کې اوسیږي. رحیم ګل څاروان له څو کورنیو سره خبرې کړې دي چې په دې وروستیو کلونو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د کابل ښار په ختیځه څنډه د ګوسپندرۍ په دې سیمه کې یو زیات شمېر داسې کورنۍ شته چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنې شوي دي. علامیر په دې وروستي کال کې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. دلته د ګوسپندرۍ په دې سیمه کې اوسوسیږي. علامیر اته د ښکار د پاکستان په هریپور کې کډوالو، خو علامیر له خپل راستنېدنې خوښ نه دی.
دلته مزدوري وه، ارزاني وه، وطن ښه و، آباد و. دلته خو نه مزدوري شته او نه خواري سه. راغلي دا دوه کاله پراته دي، الله ایلې ته پراته.
ولې راغلی؟
مجبوریت راغلو، ځاتې خپل خپلوان راښکه راغلو، څوک نه و.
علامیر وایي د جګړو له امله خپل پلرني ځای ته نشي ستنېدی. په خپل کلي کې ځمکه شته، خود جګړو له امله ورتلای نشي. هغه وای په خپل هیواد کې هم د بيزي شوی په څیر ژوند کوي.
موږ وطن لوګر کې وجینات جنگونه دي، حالات خراب دي. دلته پراته یې سوکو دا جینه ما کوم ور په ګم غاړ کړو. دا جینه په بای واخست. دلته راغلی پراته یې اته طالبانو ته حال د جنگونه جړا زو غاپی نشپاب قرار ده. نو ورځ
په دې سیمه کې د امیر د کورنۍ په څیر نورې کورنۍ هم شته چې کورونه له پاکستان نه خپل وطن ته راوړي. دا میرمن شکریا نومیږي، وایي لسیزې په پاکستان کې مهاجر وو، د مهاجرت سخت ژوند یې تیر کړی. میرمن شکریا بیا وایي چې دلته ورته کار نه پیدا کیږي.
چې په پردۍ مزدوري مې کوله، سهار به وتم، اسرۍ به مې کولې خلکو کور کې، جامې به مې مینځلې. چا به یو نیم سل راکړه، چا به 200 راکړه، خو ګزارم پرې کېده. د ورځې 300-400 روپۍ پیدا ما کېدې. او دا سړی ګونګی، د غریب هېڅ هم نه شي کولی. او اوس چې دا بس که چېرته دې کار وشي زه خو وتی نه شم. من خلک فارغان دي چې زه دلته کار وکړم.
له څو کلونو راهیسې دې سیمې ته یو زیات شمېر کورنۍ له پاکستان راکړل شوي. دوی دلته مینې جوړې کړې او د مهاجرت ژوند یې ختم کړی دی. سردار ولی هم یو له هغو کسانو دی چې د مهاجرت ژوند یې تیر کړی دی. دی بیا د امنیت د تامینېدو او سولې غوښتنه کوي.
هغه مهاجر چې له پاکستان راغلي یا د موږ په وخت کې 15 کاله مخکې یا په 10 کلو کې یا په 2 کلو کې بېرته دې ته مجبور شوي دي چې بېرته لاړ شي. په کچاکی لار واوړي او هلته ژوند ښه وځکه بیرته اوړي. که دلته زندگی برابره وای اوس به په ایران کې ماجر نه و پاتې، په پاکستان کې به ماجر نه و پاتې، حتی د جرمني و د فرانسې به ماجر دلته خپل وطن ته راغلي و.
د جون شلمه د مهاجرت نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په میلیونونو افغانان مهاجر دي. که څه هم یو شمېر راستنیږي خو یو شمېر نور بیا غربي هیوادونو ته په مهاجرت لاس.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کډوالو په اړه د نړیوالو ارګانونو وروستی ارقام هم لا د اندېښنې وړ دی. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځای سوي او په دوهمه درجه تر ټولو زیات کړېدلي کډوال د افغانستان دی. په خبرونه کې به په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې داسې یوه شخص سره شریک کړو چې په خپله د اروپا په ګڼ شمېر هیوادونو کې د کډوالو کم ته تللی او د افغانانو سره یې خبرې کړې دي. په برتانیه کې د کډوالو د حقونو فعال شکرالله لودین سره شایستې سعادت لامې مرکه کړې.
پرتله نور کلونو ته لکه 14 کال ته چې وګورو د کډوالو نړیوال سازمان د احصایې په اساس په هغه وخت کې تقریبا شاوخوا 1 میلیون را کډوال سوي وو، نو د 2014 نه را په دې خوا دا شمېره راکمه سوې ده. پروسه کال چې تقریبا شاوخوا 1.5 زره د مدیترانې د بحیرې له لارې اروپا ته راننوتي دي او سکال شاوخوا 1.5 زره. نو دا تعداد چې دی په کمېدو دی، خو د دې تعداد یوه لویه برخه چې دا هغه کمچي کډوال ایجادوي یا بې سرپرسته کډوال د کډوالې د احصایې په اساس شاوخوا 40 زره د کمچي کډوال اروپا ته راغلي چې اکثره پکې سیریایي او افغانان دي. او دا کډوال نه په ژبه پوهېږي او نه په اسانۍ په هغه ټولنه کې مدغم کېدلی سي او نه هم ورته معلوماتو ته لاسرسی لري چې ځان د کډوالې قوانین ته برابر کړي او خپل د کډوالې مدارک ترلاسه کړي.
د افغان کډوالو وضعیت په کوم اروپایي هیواد کې تر ټولو ناوړه دی او د کډوالو سره کوم هیواد تر ټولو بد چلند کوي او د بشري مرستو ادارې څه مرستې ورسره کولای شي او کنه؟
په ټوله کې په اروپا کې کم ګړی جرمني او فرانسې کې د افغان کډوالو سره د کډوالي دوسی په اسانۍ سره مني او ورسره وضعیت تمام د کډوالو الته خده. خو وضعیت ډیر خراب دی د کډوالو په ایتالیا کې دی چې په خپل ایتالیا ته هم تللی ما. الته افغانان چې کله ولاړ سي جواب واخلي یا ورته د کډوالي 15 کلن یا 3 کلن موقتی اسنادونه ورکي، کور ورته په اسانۍ نه ورکي، به سرنوشت وي، هغوی به سرک په سر پاتې شي او کوښښ کوي چې نور اروپایي وادونو ته غیر قانوني لاړ سي اول ته کار وکړي. او په دې تیر اخره کې زه سویزرلند ته هم تله ما چې آلتا سویزرلند خو معلومه ده چې ډایرکټ دیموکراسي لري او آلتا تقریبا شاوخوا 4 ژبې دي رسمي. 4 ژبې هر هغه سیمه ته چې افغان کډوال لاړ سي باید هغه ژبه زده کړي. بیا دا چې څومره د تیر شي بیا دوی بیرته نور سیمو ته لیږي چې هغه ژبې سره بیا.
بله، په دې ترڅ کې پر لارو باندې حتی د جنسي تیریو خبرونه هم ورکړ شوي دي. هغه کسان چې اروپا ته د تګ په لټه کې وو، وای د هر هیواد ډله چې واکمنوي هغه په نورو ظلم کوي. آیا تاسو داسې یو حالت ولید؟
زه په خپل چې کله کلی فرانسې ته چې د فرانسې او د برېټانیا ګډه پوله د هلته کډوال میږي زه هلته لاړم، ما کمکي کډوال ولیدل. هغوی ډیر شکایت د بعضې فاشیست ګروپونو نه کاوه چې موږ آزاروي او زموږ خیمې سوځوي، موږ نه پرېږدي چې ویدوسو یا موږ نه پرېږدي چې بازار ته لاړ سو. او بعضې مرستندویه موسسات هلته شته بشري مرستې ورسره کولې او د هغه فاشیستانو مخه هم نیوله. او د جنسي تیریو په هکله ما بعضې تقریبا شاوخوا دری کې سونه واورېدل، هغه هم په سویډن کې څه موده وړاندې او په فرانسې کالی کې ما تر اوسه چانن دی اورېدلې. کېدای شي امکان ستا چې
ورودان. شکرالله لودین صاحب، ستاسو د ګډون په خبرونه کې د زړه له کومې مننه کوم. خوشاله او بریالي اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
قدرمن اوریدونکو، ایرانی پوځیانو د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وشتلې ده. امریکایي چارواکي پیښه تاییدوي او وایي چې الوتکه په نړیوال فضایي حریم کې رانسکوره شوې ده. د خبر جزئیات له احمد شکیب دوست څخه واوري.
سپای پاسداران انقلاب کی وازی د ایران له مذهبي رهبر آیت الله خامنه ای نه هدایت تخلي ویلي چې د پنځم به په سهار د امریکایي و بی پیلوټ الوتکه رانسکوره کړي ده. ایرانیان وایي چې الوتکه د هرمزګان ولایت په فضا کې روانه وه چې وویشتل شوه. دغه سیمه د هرمز تنګي ته نږدې ده.
بنای جنگ
موږ له هیڅ هیواد سره د جنګ کولو نیت نه لرو، خو کاملا جګړې ته چمتو یو.
دوو امریکایي چارواکو اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې الوتکه د هرمز په تنګي کې په نړیواله فضا کې وویشتل شوې ده. د واشنگتن او تهران ترمنز د شخړې په درشل کې دا لمړی ځل دی چې ایران پر امریکایي اهدافو د برید ادعا کوي. یو امریکایي چارواکی د الوتکې نوعیت MQ-4C ښودله او ویلي چې الوتکه د هرمز د تنګي د پاسه روانه وه. د امریکا د مرکزي قومندانۍ ویاند امریکا غږ ته ویلي چې هیڅ امریکایي الوتکه نن د ایران په فضا کې نه ګرځېدله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو کانګرس ته ویلي چې متحده ایالات له ایران سره د جګړې نیت نه لري. د کانګرس دیموکرات وکیلان اندېښنه لري چې له ایران سره مخ په زیاتېدونکې شخړه به د ترامپ ادارې ته دا پلمه برابره کړي چې پوځي کړکیچ رامنځته کړي.
څرګند دی چې کانګرس له ایران سره د جګړې اجازه نه ده ورکړې، بغیر له دې چې ایران مجبور کړای شي چې د مذاکرو میز ته بیا راشي. د ادارې تګلاره د غلطو محاسبو چانس زیاتوي چې وروسته به متحد ایالتونه او ایران پوځي شخړې ته نور هم نږدې کړي.
هغه څه چې اداره یې په اغېزمنه توګه کوي دقیقا پر هغوی حد اکثر فشار زیاتولو ته دوام ورکوي. هغه څه چې موږ یې کوو ډېر مهم دی. مهمه ده چې ایرانیان پوه شي چې موږ د کښتیو د ګرځېدو له ازادۍ او د هرمز له تنګي نه دفاع کوو.
د کانګرس یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر ټرمپ باید د جګړې د اعلان لپاره د کانګرس قانوني واکونو ته درناوی ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې ایران یوه ډېره غټه اشتباه کړې ده. ټرمپ دغه خبره په داسې حال کې وکړه چې امریکایي چارواکو د ایران د پاسداران انقلاب لخوا د هرمز د تنګي سره څیرمه د یوې بې پیلوټه ډرون الوتکې د راغورځولو خبر تصدیق کړ. دا الوتکه چې 220 میلیونه ډالر ارزښت لري هر ورځ 1000 کیلومتره مربع ساحه سروې کولی شي. د امریکا پوځ وایي چې د الوتکه د پرزو او ټوټو د موندلو لپاره د فارس خلیج ته څو جنگي کشتۍ او د سمندري پوځ عسکر استول دي. ټرمپ چې نن د پنځم په ورځ په واشنگټن کې د کاناډا د صدر اعظم سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، ویل چې زر به معلومه شي څه پیښیږي. په عین وخت کې د پی خبرې ایجنس رپورت ورکوي په داسې حال کې چې د امریکایي ډرون الوتکې لوشتلو وروسته د فارس په خلیج کې د ایران او امریکا نظامي جنجال مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو مرکزي قومندانۍ د ایرانیانو بې موجبه حمله غندلې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ په یوه بیان کې راغلي چې الوتکې په نړیوال هوایي قلمرو کې پرواز کاوه چې ایراني ځواکونو د فضا نه فضا ته توغندۍ وار کړ او هغوی غورځوله. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالات ته دغه هیواد د هوایي قلمرو نه د سرغړونې برخلاف خبرداري ورکړې ده. او خارجه وزیر جواد ظریف ویلي چې د متحده ایالاتو دا خبره سمه نه ده چې ګوندې دغه الوتکه په نړیوال هوایي حریم کې دننه ایستل شوې وه. ایرانی مامورانو ویلي چې دغه پیښه د هغه هیواد په فضايي حدودو کې دننه شوې، خو امریکایي مامورانو دا خبره نه ده منلې. د ایرانیانو د وینا له مخې RQ-4 ګلوبل هاک ډوله دا بې پیلوټه الوتکه ده چې سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دغه هیواد په لویدیځ ولایت ورز موګان کې د هرمز له تنګي سره څیرمه راغوځولې ده. یو امریکایي مامور وویل چې د MQ-C څلور ډول الوتکه د هرمز د تنګي د پاسه پرواز په حالت کې وه. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویل دي چې نن د پنځم به په سهار د دغه ولایت د مرکز جلال آباد په ښار کې د مقناطیس بم په چاودنه کې یو کس وژل شوی او شلتن نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست هم دا خبره تصدیق کړې چې حوزوي روغتون ته شل ټپیان د علاج لپاره وړل شوی دي چې د جملې نه دریو کسانو روغتیایي حالت خراب دی. سعودي عربستان وایي چې د یمن حوثیانو د دغه هیواد د اوبو د پاکولو پر یوه فابریکې توغندۍ ورکړې. د سعودي چارواکو په وینا دغه پیښه کې مالي او ځاني تاوان نه دی اوښتی. د سعودي دولتي خبري اژانس SPA د پوځ د وایان ډګروال ترکی المالکي قوله نن د پنځشنبې په ورځ وویل چې حمله د چهارشنبه په شپه نا وخته وشوه.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.